السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باورئ چې اروپایي ټولنه وایي که طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي د نړیوالې ټولنې غوسه به راوپاروي. د هغو هیوادونو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د کورونا واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانکزی سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه ووایي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استازو د لیدنې په غبرګون ویلي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو لاس واخلي. او نن په روسیه کې سره له دې چې حکومت خبرداری ورکړی، د الکسی ناوالنی پلویانو مظاهرې کړي دي. پوره خبرونه: ارګ ماڼۍ د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د طالبانو د استازیو د لیدنې په غبرګون وایي طالبان یوازې د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي، د افغانانو او افغانستان د استازیتوب صلاحیت او اعتبار نه لري. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټوټر لیکلي، طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلی دي. هغه په یو لنډ پیغام کې ویلي:
په ناسته کې چې په ښه فضا کې ترسره شوه، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. همدارنګه د افغانستان د حالاتو او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه، د دوحې د توافقنامې په پوره عملي کېدو او د افغانستان او سیمې په سیمې لپاره د امن او سولې ضرورت په اړه هم بحثونه وشول.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت رسمن د نننۍ لیدنې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ منلې وه چې د طالبانو یو پلاوی له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته رسېدلی. اروپایي ټولنې او یو شمېر لویدیځو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو له وژلو او د تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ نن په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او ناټو په ملکي استازولۍ سربیره د امریکا، بریتانیا، آسترالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ډنمارک، فنلند، چک جمهوریت، هالند، هسپانیا او سویډن نمونه راغلي چې په افغانانو باندې بریدونه یې غندلي دي. اعلامیه زیاتوي طالبان د اکثرو دغه ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. دغو لویدیځو ډیپلوماتیکو ماموریتونو ویلي طالبان باید پوه شي چې د دوی له تاوتریخوالي ډکه او ورانوونکې کړنې نړۍ په غوسه کوي، او که سوله په افغانستان کې ټینګیږي نو دغه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. تر دې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د 2020 کال د دسمبر په 1 اروپایي ټولنې او ګڼو لویدیځو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې غندلې وې او له طالبانو یې غوښتي وو چې له دې ډول بریدونو لاس واخلي. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ویلي دي چې د طالبانو چې بحثونو ته د طالبانو د نه حاضرېدو په خاطر باندې د سولې اوسنۍ خبرې لږ څه ځنډېدلې دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي ټیم دریو غړیو، شریفه زرمتی، محمد رسول طالب او غلام فاروق مجرو، نن په یو خبري کانفرانس کې افغان خبریالانو ته د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکول. شریفه زرمتی وویل چې د افغانستان ټیم هر وخت د خبرو لپاره چمتو دی، خو دا طالبان دي په یو بل پلمال خبرو وزي.
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات په بل اخره بیا وسیلې کوي، به ستړی کوي، به سدوی کدل ته پاتې شي، یا به ستړی کیږي یا به بیا وسیلې کیږي، بل اخره د مذاکرې میز به ترک کوي او دوی به وزي ځي به افغانستان ته. دغه خبره هیڅ کله موږ په خپل ځان باندې نه پرېږدو.
طالبانو تر اوسه پورې د خبرو د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی یو پلاوی ایران او بل پلاوی په روسیه کې له روسیې او ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان پوځي چارواکي دا کوي افغان او ځواکونو په کندهار کې یو هوایي برید سره شپږ دېرش وسلوال طالبان وژلي. د 215 اتل قول اردو ویاند خواجه یحیی علوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیره ورځ طالبانو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ په کوهک، جوی، لاهور او دشت بولان سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید په موخه راټول شوي وو. دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواوو په ملاتړ دغه ډله ترهګر په نښه کړل چې په پایله کې شپږ دېرش طالبان ووژل شول، 15 تنه ټپیان.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې ادعا وروختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د روسي د اپوزيشن د مشر الکسي ناوالني زرګونه پلویان نن د غیوات په بیلابلو سیمو کې مظاهره وکړه او زیاو د ناوالني د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. پرون د الکسي ناوالني پلویانو ته سخت خبرداري هم ورکړل شوې چې نن د مظاهره نه کوي. د راپورونو لمخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهره مخکې د الکسي ناوالني یو شمیر نږدې کسان او متحدان نیولي او په موسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولې دي. الکسي ناوالني د پوتین کلک مخالف د دوی اونۍ مخکې له جرمني موسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې نیول شوی و. ناوالني د تیر کال د دوبي په وروستیو کې په نوې چوک ګازو له مسموم کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته تللی و. تیر اونۍ د زرګونو پلویانو د روسیې په سلو ښارونو کې مظاهره وکړه. او هندي رسنۍ وایي د جیش الهند په نوم یوې ډلې په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل په نوې ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې خو په لړ کې چاته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیش الهند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جروسلم پوسټ اسرائیلي ورځپاڼې د هندي رسنیو په قول ویلي د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي.
ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اروپایي ټولنه وایي ک طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غوسه به وپاروي. د افغان دولت مرکزی پلاوی بیا وایي طالبان د سولې په خبرو کې وخت ضایع کوي او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي.
که طالبان په دې فکر کې چې د افغانستان د مذاکرې حیات به بالاخره بیا وسیلې کوي به ستړی کوي به سدوی که دلته پاتې شي یا به ستړی کېږي یا به بیا وسیلې کېږي.
کندوز کې خلک وایي د جګړو زیاتوالي په تنګ کړي او له دولت غواړي چې د دوی غم وخوري.
زمنګ کور په داخل د ښار کې د حتی د ډزو غږ او د مرموی غږ هن ښار ته رارسیږي.
خوست کې د لویو موټرو چلوونکي وایي د غلام خان بندر دی په رسمي ډول ترانزیت شي. د هغو هیوادونو شمیر په ډیریدو دی چې وګړو ته د کورونا واکسین برابروي. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړي شوي. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې په وی اعلامیه کې د یو شمیر هیوادونو او ناټو ملکی برخې په اساس ولې ویلي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي د نړیوالې ټولنې غوسه به وپاروي. په اعلامیه کې روسي هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزې جوړول تر ډیره د طالبانو کار بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هم طالبان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وروستیو هدفي وژنو عاملین بولي، خو طالبانو بیا دا ادعا رد کړي او له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې تاوتریخوالی هم پر دوی تپل شوی او د دوی جنگیالي په دفاعي حالت کې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره د ټلیفون په کرخه دی. مهرباني وکړئ د اروپای ټولنې د اندېښنو جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ.
په کابل کې اروپای ټولنې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه ټولنې غړي او د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماټیک استازولۍ لکه استرالیا، کاناډا، چک جمهوریت، ډنمارک، فنلند، فرانسې، آلمان، ایتالیا، د ناتو ملکي استازولۍ، هالند، اسپانیا، سویډن، انګلستان او امریکا په افغانستان کې وروستۍ هدفي وژنې، اختطافونه او د رغنیزو چارو پر وړاندې ستونزو جوړول په کلکو ټکو غندلې. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دغه ګواښونه د افغانستان مدني ټولنو، قضایي برخې، رسنیو، مذهبي، روغتیایي او د حکومت غیر نظامي کارکوونکو ته دي چې د یو سولیز افغانستان لپاره ډیر اړین. اروپایي ټولنې په دې اعلامیه کې د دې پیښو ډیری عاملین طالبان بللي او ویلي دي که حالت په دغه شان دوام ومومي، دغه سره به د دولتي بنسټونو د کمزورۍ لامل شي او مخالفو ډلو ته به د نورو فعالیتونو زمینه هم برابره شي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د انرژۍ، امنیت، خوړو په رغنیزو چارو کې ډیره پانګونه کړې او طالبان باید دا درک کړي او د نړیوالې ټولنې غوسه راونه پاروي، خو دا طالبان بیا په دوی لګېدلي ترونه ردوي. د دې اعلامیې لیکونکي د افغانستان له دولت څخه غوښتنه کړې چې د رامنځته شویو پیښو د څرنګوالي په اړه لازمه څېړنه وکړي تر څو هغه ډلې چې دغه اعمال ترسره کوي ولس ته تر پیژندنې وروسته په سمه توګه محاکمه شي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر وایي چې طالبان په مستقیم او غیر مستقیم توګه په هدفي ورژنو د رغنیزو چارو د مخنیوي په برخه کې لاس لري. د دې شورا ویان رحمت الله اندر ازادي راډیو ته وویل چې طالبان اوس یو چتر رامنځته کړی او د دې چتر تر لاندې نورې ترهګریزې ډلې هم فعالیت کوي. خو طالبان نو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دغه اداوي رد کړي او دی تبلیغات دلیل دي. د ښاغلي مجاهد په خبره طالبانو د تیر کال په پرتله خپلې حملې کمې کړي او په کومو ځایونو کې چې شوي دي د افغان امنیتي ځواکونو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره ځوابي بریدونه شوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د هغه کسانو تر څنګ اروپایي ټولنه درېږي چې د یو سیاسي توافق له مخې د جګړې ته پای ته رسېدو ته ژمن وي.
ډیره مننه. په کابل کې مو همکار و چې ویلې اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې چې د یو شمېر هیوادونو او ناټو د ملکي برخې په استازولۍ خبره کړې له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. طالبان بیا ځان د تاوتریخوالي لامل نه بولي. دوی وایي چې په دفاعي حالت کې دي او ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی پر ضد عملیات کوي نو ځکه تاوتریخوالی رامنځته کیږي. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی د سولې د خبرو دوام ته تمایل او لیوالتیا نه لري. د دولت د خبرو د پلاوی درې غړو نن له قطر په انلاین ناسته کې خبريالانو ته وویل چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې د ګډون پر ځای د بیلابیلو هیوادونو سفرونو ته مخه کړې ده. دا موضوع مو بل همکار تعقیب کړی. دا محل را سره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ د افغان دولت د مرکچی پلاوی د دغو چارواکو د خبرو جزئیات څه دي؟
د قطر د پلازمینې دوه په خبرو کې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی د نه ګډون په اړه د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی کلاکه نیوکه. د دولت پلاوی درې غړي له قطر د یک شنبه پر ورځ په انلاین خبري ناسته کې وویل طالب پلاوی د سولې هوکړې په اړه د امریکا د نوي حکومت دریځ ته منتظر دي او تر اوسه د مذاکرې میز ته نه دي حاضر شوي. د دغه پلاوی غړي رسول طالب وایي د سولې په اړه د طالبانو څرګندونې د سولې په اړه د دوی له عملی اقداماتو سره توپیر لري. ښاغلی رسول زیاته کړه هغه وایي زموږ برداشت دا دی د طالبانو هغه څرګندونې چې د خبرو له لارې د افغانستان د قضیې د سولیز حل په اړه یې کوي له عملی اقداماتو سره توپیر لري. زموږ ټینګار دا دی طالبانو هغه ډول چې ژمنه یې کړې ده له دې ډول دوګنی چلند نه دی لاس واخلي. ښاغلی طالب د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنزی د موقت حکومت په اړه چې په مسکو کې کړي بي ورستیو څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې دا ډول خبرې د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو لپاره سوي دي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي د غړي دغه غړي زیاتوي طالبان کولای شي چې خپل هر ډول غوښتنې د سولې په میز کې مطرح کړي نه په نورو هیوادونو کې. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت د پلاوی بل غړي شریف ازرمتی په ځانګړي توګه د موقت حکومت د بحثونو په اړه وایي هغه وایي د طالبانو هغه څرګندونې چې د نورو هیوادونو له ټریبیون څخه یې وایي ولسمشر دې تندې ته چې په هېڅ ډول زموږ او زموږ خلکو نه دي. خلک د ولسمشر په رایو راغلی ده. له بلې خوا د ولسي جرګې له لوري یو کمیسیون توظیف شوی تر څو د ملي مصالحې له عالي شورا او افغان سیاسي رهبرانو سره لالیدو کتو ورسته د سولې په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه تازه لیکلي د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغه ډلې پلاوی د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره کتلي. ښاغلی نعیم لیکلي په دغه ملاقات کې د بین الافغاني مذاکراتو د دوه د سولې د هوکړې په بشپړ عملي کېدو په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت د اړتیاو په اړه بحثونه شوي دي. بله
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې ویلې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو مرکچی غړي د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم راځو د ورځې یوې بلې تودې موضوع ته. د میدان وردګو ولایت بهسود ولسوالۍ کې د جمعې ورځې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی دی. د ملي امنیت شورا دفتر مني چې د بهسود په لومړۍ حصه کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پیرون ویلي و چې په دې پیښه کې و امنیتي ځواکونه او 15 تنه ملکیان ټپیان شوي او دغه راز ترڅنګ 9 تنه نور وژل شوي دي. د موضوع جزئیات معلوم نه دي، خو دغه کومپلاوی چې ټاکل شوی هلته ولاړ شي د سپیناوي لپاره ټاکل شوی. دوی به د موضوع سپیناوی کوي چې معلومه کې څه خبره ده. همکار مو را سره د ټلیفون په کرخه دی دغه نوی پرمختګونه تعقیبوي. مهرباني وکړئ دغه پلاوی سفر ځنډېدو خبره لا هم همدا ده او که څه تغییرات راغلي؟
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه یوازې دا چې دا خبره مني چې سیمې ته د ګمارل شوي پلاوي سفر ځنډېدلی، بلکې دا هم وایي چې د میدان وردګ ولایت د بهسودو په لومړۍ حصه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفتر په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل چې پیښه د امنیتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ شوې او یو شمېر ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د ملي امنیت شورا په خپله رسمي فیسبوک پاڼه دغه خبره کړې اعلامیه لسود کو ورستا بیر تل لري کړه. په اعلان کې د پلاوی د سفر د ځانډې دوه علت خراب هوا خود شوی و، خدای دا ونه هم پکې شوی و چې که هوا ښه شي ډیر بچی می تپلاوی ولاړ شي. د امنیت شورا په اعلان کې دا هم راغلی و چې د ګمارل شوی پلاوی مشري د ملي امنیت شورا مرستیال عبد الله عبارت ته سپارل شوی او نور پلاوی کې بیا د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال د کورنیو چارو وزارت د امنیتي موینې پریشار خان میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او نور قومي مخاور شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په دې پیښه کې د ملکیانو د مرګوب مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسول وسوال واچول او جاته کړی و چې امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول خو غیر مسول وسوالو پرې ډزې وکړي او ملکیانو ته هم مرګوب دعوی لخوا وکړي. هغه دا چې د سیمه اوسیدونکو لخوا بیا بې بنسټه وبلل شوه. د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د وطن امنیتي سرتیرو او 15 ملکیانو د ټپي کېدو او 9 تنو غیر مسول وسوالو د وژل کېدو خبره کړې وه. خو پیښه کې بیا هغه چې ټپیان دي او لیپور ته نږدې کسان دي دا خبره نه مني. د جواد په نوم یو کس چې په دې پیښه کې ټپي شوی او بیا د بامیانو روغتون ته البته د ټپ د رغېدو په موخه لیږل شوی دی. ازادي راډیو ته وویل چې دوی لازم کې د دې په خاطر باندې ګډون کړی و چې ویل کېدل امنیتي ځواکونه راځي او علیپور نیسي. د دې په خاطر باندې چې امنیتي ځواکونه علیپور ونه نیسي دوی لاریون وک، خو پر لاریون باندې امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. خو د میدان وردګو والی عبدالرحمن تاریخ بیا وایي چې له پیښې وروسته اوس وضعیت په سیمه کې عادي دی. هغه ازادي راډیو ته په یو را لیږلي ویډیوي کلیپ کې د پیښې ټول جزئیات همدا ښودلی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته د 29 امنیه قمندانانو د معرفې او د امنیتي ځواکونو تاسیسات جوړول او هغوی ته د اکمالاتو تجهیز په موخه تللي وو چې د علیپور اړوند وسوالو کسانو پرې ډزې کړي دي چې وروسته نښته هم رامنځته شوې او مرژوب نم لري. خو هغه دا هم ویلی شي اوس وضعیت البته تر کابو لاندې دی. پولیس یې راکې د میدان وردګ کې اوساج محمد مهدی راځي خام ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې وضعیت کنټرول دی. هغه ویل چې امنیتي ځواکونو سره سلويخ کسان ملکیان ګروګان نیولي، خو کورنیو چارو وزارت بیا دا خبره نه مني. اما د میدان وردګ والی بیا وایي چې امنیتي قواوې هلته یوازې د امنیت د ټینګښت په موخه لیږدول شوې دي. علیپور لوبین ته 2013 کال کې هم د افغان امنیتي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا دې خاطر باندې ونیول شو چې ګنی غیر قانوني وسوال لري باجګری کی او په ځینې کورونو باندې توران دي چې هغه غیر قانوني دي. خو ولسمشر د دویم رسال سرور دانش په مضبوطوب او د یو ضمانت پخستل کېدو باندې دې خاطر باندې خوش شو چې نور بدل کارونه نه کوي. اما د هغه پلویان چې نن په بامیانو کې غونډه کړې هغه بیا د خپل حقونو یو مبارزه وتل بولي وایي چې دوی هم لا تړي.
ډیر مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې د میدان وردګو په بهسودو کې د ورستۍ لانجې حال راکو. هلته د تیرې جمعې پر ورځ د علیپور د کسانو او د غرز امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې لا هم د موضوع اصلي بڼه نه ده معلومه، خو دولت پلاوی ټاکلی چې هلته ولاړ شي سپیناوی وکړي او له ولس سره راپور شریکي. خو راپور کې مو اوریدل چې هلته د پلاوی سفر هم ځنډېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
په کندز ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هره شپه د دې ولایت ولسوالۍ او د ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهدانې وي. خلک وایي چې روان وضعیت په تنګ کړی دی او د سولې په خبرو یې هم باور له لاسه ورکړی. نور په دې راپور کې
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پایل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکی دیرش کلن عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو موږ خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت زیات شمېر اوسیدونکي انتقاد کوي چې حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او له امله یې د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمه نوره هم راتنګ کیږي. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی نیاز محمد وایي:
اوس دا ډېر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي. څه چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سر ته کوي:
نن د ښار وضعیت همداسې خراب دی، وضعیتونه څه ګډوډ دي، هېڅ امنیت نشته، دلته سور هر اوړي، سبات راوړي. دولت موږ دا غواړو چې موږ ته امن راوړي، سوله راوړي، جنګونه ختم کړي، جنګ نه چېرې جوړ کړي، بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سوداوي نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونه د ښار د امنیتي کمربند ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم ورځو خوست. په خوست ولایت کې د لویو موټرو چلوونکو غوښتنه کړې چې د غلام خان بندر دی په رسمي ترانزیت بدل شي. دوی وایي افغان دولت په وار وار ورسره د دغه کار ژمنه کړې، خو په خبره یې چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده پلی شوې. نور په دې راپور کې اوریدل شي:
د خو سوداګر د ترانسپورتي اتحادیو غړي او د لویو موټرو ډریوران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو په برخه کې دي خپل حادثه چټک کړي او دا لار د هم د تورخم او سپین بولدک د لارو پشان د افغانستان او پاکستان د حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي. په خوست کې د یوې ترانسپورتي اتحادیې مشر سردار خان زدران آزادۍ راډیو ته وویل:
هلته مالونه راغلي دي، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل: د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نه مده هیله ده، د ولایتي درې نه مده هیله ده چې موږ د ترانزیت په سلام خلاصه کړه مراحل چې خلاص وي، پاکستان هیواد سل په سلو کې ټول کارونه خلاص کړي دي او موږ په تمه اچولي ورو چې اوس کې نه کیږي هیڅ دغه خبره خاموشه پرته ده. ګوره که چېرته دا د ترانزیت په مسله باندې د ډرایورانو په جایزو حقوقو باندې دوی غور ونه کړي نو د خوست خلک بچګي د لارې بندوي، د غلام غلام خان لاره بمبندوي او د کابل لوی لاره بمبندوي تر څو چې موږ لاره ترانزیت کړی نه وي مرایل خلاص نه وي او د ډرورن ته صحیح جایز حقوق نه وي ورکړي قانون په چوکاټ کې.
د خوست ولایت مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بل لوري ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تا رسمیت مسائل چی می دی پا دامو تاکیب کرنی و تراخیر فرسی دلنی یوازی اما غیلان سی در رسمی پای دوسی اما غیوازی در ترانزیت دی باقی کار پاس بنو خسر داری مالی نتون زیم رازی و نور باقی پای سوی.
د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرله پسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړې دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو دې کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سر اوسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
په نړۍ کې د هغو هیوادونو شمیر په زیاتېدو دی چې د کورونا ویروس ضد واکسین په برابرولو کې پرمختګ کوي. ډیرو هیوادونو ته دغه واکسینونه د کواکس په نوم یو نړیوال اطلاف لخوا چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې مرسته کوي ورکول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان، ایران، اوکراین، ګرجستان او د مصر په ګډون یو شمېر هیوادونو پرون اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د خپلو وګړو د واکسین کولو پروګرامونه به په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. د دغو هیوادونو روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس ضد واکسین میلیونونه ډوزه به ډېر ژر ترلاسه کړي. پاکستان اعلان کړ چې د کوواکس د نړیوال ائتلاف له لوري چې د نړۍ بې وزلو یا لږ عاید لرونکو هیوادونو ته واکسین په برابرولو کې مرسته کوي او چارې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا هم غږی کیږي. د استرازینیکا 10 میلیون ډوزه واکسین برابر کړی دی. په روغتیایي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان وویل شپږ میلیون ډوزه به د روان 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هیواد ته ورسیږي او پاتې د دې کال په نیمایي کې. هغه وویل چې راتلونکې اونۍ به د سینوفارم واکسین چې د چین د دولتي کمپنۍ لخوا د کورونا ضد تولید شوی واکسین دی کمپاین پیل کړي او په ترڅ کې به روغتیایي کارکوونکي واکسین شي. کوواکس په اوکراین ته په فبروري میاشت کې د فایزر بایونتیک واکسین 110,000 ډوزه ورکړي. د دې هېواد د روغتیا مرستیال وزیر ویکتور لیاشکو وویل دغه واکسین به سمدستي په هغو روغتونونو کې روغتیا پالانو ته ورکړل شي چې د کووید 19 ناروغانو درملنه کوي. اوکراین به هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د استرازینیکا د 2,000,000 to 3,000,000 ډوزه پورې واکسین ترلاسه کړي. د افغانستان بل ګاونډ ایران به څلور ورځې وروسته د فبروري په څلورمه د روسیې لخوا جوړ شوی سپوتنیک وی واکسین ترلاسه کړي. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د راپور له مخې په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالي وویل چې د دغه واکسین د اخیستو او په ګډه د تولید قراردادونه پرون شنبه د ایران او روسیې لخوا لاسلیک شول. هغه زیاته کړه چې د دغه واکسین دوه نورې بستې به هم د فبروري میاشتې په وروستیو کې ایران ته ورسیږي. الجزایر پرون شنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین پیل کړ چې په هغه کې هم د روسیې سپوتنیک وی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. سپوتنیک وی واکسین تر اوسه پورې پر روسیه، بیلاروس، ارجنټاین، سربیا، فلسطین، وینزویلا، پاراګوای، هنګری، متحده عربی اماراتو او غانا جمهوریت کې راجستر شوی دی. د ګرجستان صدر اعظم په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دا هیواد به د فایزر بایونتیک واکسین د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې مصر د استرازینیکا واکسین لومړی ډوز نن ترلاسه کړي. د هیواد شپږ ورځې مخکې خپلو روغتیا پالانو ته د چین لخوا تولید شوی د کورونا ضد سینوفارم واکسین ورکولو بهیر پیل کړی و. د نړۍ اکثرو هیوادونو د کورونا ضد واکسین لړۍ داسې مهال تیزه کړې چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د 2,230,000 کسانو ژوند اخیستی او له 103,000,000 زیات هم پرې اخته شوي دي.
اوس هم ورسېدو دویمې نیمایي ته. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورئ چې صفي الله ستانک.